شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خپرونه کې په کابل کې د ملکیانو پر یوه کور د امریکا د برید په اړه د پینټاګون څیړنه کوي چې په دې برید سره هیڅ قانوني سرغړونه نه ده شوې. سرچینې وایي د پاکستان حکومت د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره په افغانستان کې پټې خبرې کړي.
خبرې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د روانې میاشتې په پای کې پیل شي، او په غزنی کې د ودونو لوړ مصارف او د خلکو بېوزلي.
د واده جهیزیه نور شان ډېر قیمت دي. ډېر ځوانان همداسې دي چې مثلا دوه درې کاله نامزاد پاتې شوي.
نور مطالب هم لرو، او د مخکښو ښځو په اونیز پروګرام کې له هغې مخکښې وکیلې سره خبرې لرو چې راتلونکي ته د امیدوارۍ په سترګه ګوري.
ولس زمونږ خوږ ولس دی. نو زه ډېره ناامیده نه یم، امید لرم چې حالات به د خیره سره بدل شي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. ټاکل شوی د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندې کېدو لپاره خبرې د روانې میاشتې په 9 په ویانا کې پیل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خوله د بوسنه هرزګوینه د سولې ساتي ځواکونو ماموریت تمدید کړ. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یوه کور د اګست په 9 په دغه برید کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون 10 ملکي وګړي وژل شول. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ وکړ چې خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي او له جګړې ډډه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماریا زخاروا پرون په موسکو کې خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
различным этнополитическим силам страны.
Мы фикер каучи калми сиаси дали баят та ус лапара да си хачи буна кричи да афганану тар маанс да жагли баяс ки. Той баят парда си лару чару фикер ву кричи милли ру ве джури та лар хаварави. Сула тингави ау па Афганистан ау шау хва сима ки да давам дара суба та вамнят ламил ки ги.
په افغانستان کې د نوموتی جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم ډلې په دې وروستیو کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیاتو اعلان کړی. روسیې په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو په لیست کې داخل کړي او موسکو تر اوسه دا ډله د ترهګرو د ډلې په توګه له لیسته نه ده لرې کړې. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري له لوري به یوه اندازه ژمنې مرستې نن په الوتکه کې کابل ته ورسیږي. یو این ایس سی آر وړمه ورځ هم په الوتکه کې 3 ټنه وسایل او مواد کابل ته انتقال کړل. د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري ژمنه کړې ده چې د ژمي تر پیلېدو مخکې به شاوخوا 15 بې ځایه شو افغانانو ته په افغانستان کې ژمنې مرستې ورسوي. د ادارې ویلي چې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله د ټولو بې ځایه شو شمیر شاوخوا 3.5 میلیون وګړو ته رسیږي. له ازبکستانه د افغانستان له لارې پاکستان ته د تجارتي لاریو تګ پیل شو. پرون د ازبکستان یو شمیر مالونه له تورخمه واوښتل او له پولیس سره د دې تجارتي مالونو هرکلی د پاکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار معید یوسف وکړ. ښاغلی یوسف په خپل ټویټر کې عکسونه خپاره کړي چې په تورخم کې د دې تجارتي مالونو هرکلی ته درېدلی دی. له ازبکستان سره د افغانستان له لارې پاکستان ته د مالونو د انتقال تړون یوه میاشت مخکې تر دې په تاشکند کې لاسلیک شوی و چې طالبان کابل ونیسي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ لوبې سبا په کابل کې پیل شي. په دې سیالیو کې شاهین اسمایی، سیمرغ البرز، طوفان حریرود، میوند اتلان، اباسین څپی او د هندوکش عقابان برخه اخلي. ټاکل شوی ده چې نن په چواچول شي او څرګنده شي چې کومه لوبډله له کومې یوې سره مخامخېږي. دا لوبې به 10 ورځې دوام کوي. خبرونه لازم دی. اړو اوري ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو په اړه خبرې د روان نومبر میاشتې په 9 د اتریش په پلازمېنه ویانا کې بیرته پیل شي. دغه خبرې له 5 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د خدمتونو ادارې پرون چهارشنبه په یو بیان کې د دغو خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکړ او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باقری چې د تهران لخوا د مرکچي پلاوي مشري کوي هم په یو ټویټ کې تایید کړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به د نومبر په 9 نیټه بیرته پیل شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال خپل هیواد له دې تړونه وویست او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. تهران هم له هغې راوروسته په دغه تړون کې کړې ځینې ژمنې تر پښو لاندې کړې او د بېلګې په توګه په لوړه کچه او زیاته پیمانه یې د یورانیمو د بډاینې پروسه بیرته پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون چهارشنبه په یوه خوله د بوسنیا هرزګوینا د 16 ځواکونو ماموریت تمدید کړ. دغه اقدام وروسته له هغې وشو چې د چین او روسیې په خاطر په دې اړه چې د یوه پرېکړې لیک ملاتړ وکړي له هغه د نړیوال 16 د استازي دفتر ترې لرې کړی شوی دی. د دغه پرېکړې لیک له مخې د اروپایي ټولنې په مشرۍ 600 کسیز ځواک ته چې د یو4 په نوم یادیږي د یو بل کال لپاره هلته پاتې کیږي. په تصویب شوي پرېکړې لیک کې د عالی استازولۍ د دفتر عبارت وروسته له هغې لرې کړی شو چې اوسنی استازي کریسچن شمیت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل لومړني راپور کې ویلي و چې د بالکان سیمه کې پروت دا هېواد د بوسنه سربیانو لخوا د بیلتون غوښتونکو اقداماتو له کبله له بالقوه ګواښ سره مخامخ دی. د بیلاروس یوه کارګو الوتکه د سربیا په جنوب کې لویدلې چې اوه کسه پکې وژل شوي. چارواکي وایي د بیلاروس د ګراوندو شرکت انتونوف 2NA الوتکه پرون د ایرکوتسک په سیمه کې ولویده. روسي رسنۍ وایي دا الوتکه وروسته تر دې له راداره ورکه شوه چې یو ځل ونه توانېده چې کښېني. تر اوسه د دې الوتکې د غورځېدو علت نه دی څرګند. په دې الوتکه کې 2 عمله د بیلاروسو، 2 پکې روسوانو او 2 هم اوکراینیان. او د کرکټ د شلورونو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې ټاکل شوی ده چې نن استرالیا له بنگلاديش سره مسابقه وکړي. دا لوبه د استرالیا لپاره مهمه ده. بنگلاديش له دې جام څخه اوټ شوی او استرالیا باید بنگلاديش ته په لږ ډیر توپیر ماتې ورکړي چې نیمه پای لوبې ته یې هیلې ژوندۍ پاتې شي. د نن ورځې بله لوبه د ویست انډیز او سریلانکا ترمنځ. د سریلانکا بل پړاو ته د وتلو هیله نه لري خو د ویست انډیز لا هم هیله شته. افغانستان پرون بل لوبه له هند سره وکړه چې لوبه هند وګټله. د شلورونو د کرکټ نړیوال جام لوبې په متحده عربي اماراتو او عمان کې روانې دي. دا لوبې د اکتوبر په 12 پیل شوي او پای لوبه د نومبر په 14 ده.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمنو اورېدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه پر تفصیل سره کتلای شئ. د ازادۍ رادیو د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په دې خبرونه کې زه احمد تکال ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو د راپورونو برخې ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پخواني ولسمشر اشرف غني تیښته او د افغان حکومت سقوط د دې باعث شو چې د یو ټول شموله حکومت لپاره هڅې بې ګټې شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس ویلي امریکا په دې هڅه کې و چې د طالبانو او افغان حکومت په ګډون یو چوکاټ رامنځته کړي تر څو د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنې بې ځایه ځای نه شي. خو ښاغلی پرایس ټینګار وکړ چې اوس په دې تمه دی چې طالبان په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د پخواني لری شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیښته او د افغان حکومت سقوط د دې لامل شو چې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د امریکا هڅې بې ګټې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې د طالبانو په لاس د افغان حکومت د سقوط د څرنګوالي په اړه وویل. طالبانو ته په سوله ییز ډول د واک انتقال او په ټولګډونو حکومت هوک شوی وه، خو له واک د لرې شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غني وتل دا هر څه ګډوډ کړل. نوموړي وویل کوم پلان چې امریکا جوړ کړی و له مخې له تیرو 40 کلونو کې مې لاسته راوړنې چې په افغانستان کې وي د هغې ساتل او هغې ته ژمن پاتې کېدل د دې نوي پلان یوه موخه وه. ښاغلی پرایس په خپلو خبرو کې وویل که دغو بحثونو پایله ورکړې وای او د افغان میرمنو خلکو اقلیتونو او داسې نور برخو حقونه په تیر شلو کلونو کې چې ترلاسه شوي وو ساتل شوي وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان په ټینګار سره وای طالبان باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي او د خپلو خلکو د ارادې استازولي کولای وشي. لا دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ویلي وو چې د پلان له مخې ټاکل شوی و چې ولسمشر غنی د طالبانو په مشرۍ حکومت ته واک وسپاري. هغه ویلي وو چې له افغانستان څخه د مخکني ولسمشر اشرف غنی تر وتلو یوه ورځ مخکې هم له هغه سره په ټلیفون خبرې کړې وې او په هغې فشار راوړی و چې مطمئنه شي د طالبانو په مشرۍ نوی حکومت د واک د لیک له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوله. ښاغلی بلینکن دغه پلان په اړه په تفصیل سره څه نه دي ویلي، خو دای ویلي وو چې دا نوی حکومت به ټول شمول او ټول اړخونو ته به د منلو وړ وای. ولسمشر غنی د اګست په 15مه نیټه له کابل څخه ووت او بیا په خپل فیسبوک پاڼه کې له دوبۍ څخه په ویډیوي پیغام کې وویل چې د وینې تویدو او کابل ښار د ویجاړۍ د مخنیوي لپاره د افغانستان څخه وتلی دی. هغه دا خبره هم وکړه چې د وژلو پلان یې نیول شوی و. له دې وړاندې د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد هم ویلي وو چې د مخکني حکومت پرزیدل له هغه سره په تضاد کې رامنځته شو چې پلان یې نیول.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي د پخواني ولسمشر اشرف غنی تیښته او د افغان حکومت سقوط د دې باعث شو چې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره هڅې ناکامې شي. د زمري په 24مه د کابل له سقوط وروسته په کابل کې د ملکیانو پر یوه کور د امریکا د برید په اړه د پنټاګون تازه څېړنه ښیي چې په دې برید سره هیڅ قانوني سرغړونه نه ده شوې. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یوه کور د اګست په 9مه په دې برید کې د یوې کورنۍ د اوو ماشومانو په ګډون 10 کسان ووژل شول. امریکایي چارواکي وایي څه چې دوی موندلي د اړیکو په پروسه کې اختلالات وو چې ډېر خلک پکې ښکیل دي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یوه کور د اګست په 9مه په دغه برید کې د یوې کورنۍ د اوو ماشومانو په ګډون 10 ملکي وګړي ووژل شول. د امریکا د وسلوالو ځواکونو سرمفتش جنرال سامي سعید پرون چهارشنبه په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل چې پلټون کې ټیم هغه شواهد او استخباراتي معلومات وارزول چې د دغه برید ترسره کوونکي ټیم ارزولي او پر اساس دغه برید ترسره کړی وو. د دوی پلټون کې ټیم د دې ترڅنګ دغه برید د اجرا کوونکو مکالمې هم وارزولې. جنرال سعید وویل د نه د موندلې چې له قانون یا د جګړې له قانون څخه د سرغړونه شوې وي. هغه همدارنګه وویل چې داسې څه هم نه دي موندلې چې کوم کس دې داسې بې پروايي کړې وي چې هغه جرم وګڼل شي. جنرال سامي زیاته کړه هغه څه چې د موندلې د ارتباطاتو په پروسه کې اختلالات چې ډېر خلک پکې ښکیل دي د سبب شوي چې دا پېښه رامنځته شي. پنټاګون د پیښې په اړه د خپلې څېړنې د حقیقت موندنې نتیجه په یوه پاڼه کې خبره کړې او ټول راپور چې محرم دی نه دی خبر کړی. د جرمني د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو دغه ترسره شوی برید په لومړي ورځو کې د دې برید دفاع کوله او ویلي چې په هغه کې د اسلامي دولت ډلې سخت دریزي پنهخه کړی و. خو وروسته له هغه چې امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانې په دې اړه د خپلې څېړنې نتیجه خبره کړه، د سپتمبر په 18مه امریکایي جګپوړي قومندان د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کینت مکینزي دا ومنله چې په دغه برید کې یوازې ملکي وګړي وژل شوي او هغه یوه تراژیکه تېروتنه وبلله. د نیویارک ټایمز په څېړنه کې ویل شوی چې په دغه برید کې هیڅ یو ترهګر نه دی وژل شوی بلکې په غلطۍ ملکي وګړي په نښه شوی دي. د امریکا دفاع وزارت وروسته په یو اعلامیه کې وویل چې د دې پېښې د قربانیانو کورنۍ ته باید تاوان ورکړي او د بهرنیو چارو وزارت سره په همکارۍ به هڅه وکړي چې پاتې غړي یې امریکا ته ور وغواړي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې دغه برید څو ورځې وروسته له هغې وشو چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون له 170 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور هم ټپیان شول.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې دونه خبري کې د غرمې 12:15 دي. را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې. نور موضوعات هم لرو خو دا شیبه پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
افغانستان په تیرو 10 میاشتو کې 800 میلیونه ډالر صادرات درلودل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس توکل احمدیار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان په تیرو 10 میاشتو کې زرګونه ټنه پیاز، وچه میوه، تازه میوه لکه انګور، انار، مڼې او اوګه بهر ته صادره کړې چې ټولیزه بیې 800 میلیونه امریکایي ډالرو ته رسیږي. دا په داسې حال کې دی چې په تیرو 2 میاشتو کې په بانکونو کې د افغان سوداګرو د پیسو بند پاتې کېدو او د افغانستان د سوداګریزو بندرونو او ګمرکونو د تړلې پاتې کېدو له امله سوداګر د وارداتو او صادراتو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو. د فراه ولایت مرکز او په دغه ولایت کې د ابو نصر فرایي سوداګریز بندر ترمنځ دویم لاین سړک د جوړولو چارې بیا پیل شوې. د فراه لپاره د طالبانو د حکومت مرستیال والی مولوي عبدالصمد فاروق پرون چهارشنبه د دغه سړک رغونې د کار پیل په محل رسنیو ته وویل یا سړک چې د فراه مرکز د ابو نصر فرایي له سوداګریز بندر سره نښلوي 160 کیلومتره اوږدوالی لري چې 60 کیلومتره به یې د ایران په مالي مرسته جوړیږي. د دغه سړک د جوړولو چارې په 1948 کال کې پیل شوې او هغه مهال یوازې 60 کیلومتره جوړ شو خو د امنیتي ستونزو له امله 60 کیلومتره له جوړېدو پاتې و. د افغانستان بانک له بانکونو څخه د پیسو پر ایستلو شته محدودیتونه نور هم راکم کړي او اوس د بانکونو مشتریان کولی شي په اونۍ کې 400 امریکایي ډالر اویا 1500 افغانۍ له خپل حساب را وباسي. د افغانستان بانک پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې که چیرې د بانکونو مشتریان غواړي چې په میاشتني ډول خپل پیسې له بانک را وباسي نو کولی شي 1200 ډالر یا 100 افغانۍ په یو میاشت کې را وباسي. له دې وړاندې د ډالري حسابونو لرونکو په اونۍ کې یوازې د 200 ډالرو د را ایستلو او د افغاني حساب لرونکو په اونۍ کې د 100 افغانۍ د را ایستلو اجازه درلوده او نن د کابل په سرای شاهزاده کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 104 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 116 افغانۍ 80 پوله، یو اماراتي درهم 24 افغانۍ 10 پوله، زر پاکستانی روپۍ 515 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1200 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. د خبرونه په دوام کې پر کورنیو مسایلو نور راپورونه هم لرو خو سورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د ایران د اټومي تړون په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ په ویانا کې خبرې بیا پیلېږي. سکل دا خبرې تر اوسه شپږ ځلې شوې دي. لومړی ځل په اپریل میاشت کې وروسته له هغه شروع شوې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن ژمنه وکړه چې که ایران خپلې ژمنې عملي کړي نو واشنګټن به هم دې تړون ته ستون شي. دا ځل واشنگتن له ایران غوښتي دي چې په ښه نیت خبرو ته کښېني. احمد شیبر او په دې اړه نور جزئیات.
ټاکل شوی دی چې د نړۍ د پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دې میاشتې په 9 په ویانا کې خبرې بیا پیل شي. دا خبرې له 15 میاشتو وقفې وروسته شروع کیږي. له دې سره په لویدیځ کې د ایران د اټومي هڅو د پرمختګ په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې عملیاتي برخې په یو بیان کې د 4 شنبې پر ورځ وویل د دې خبرو مشیبه اروپایي ټولنه کوي او د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او ایران استازي به ګډون پکې کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي باقری چې د ایران د اټومي مذاکراتو مرکچی دی په ټویټر کې لیکلی دی چې د نویو خبرو د نیټې په برخه کې د اروپایي ټولنې له استازي اندریک مورا سره چې د غونډې مشي کوي په ټلیفون موافقه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د ایران لپاره به د امریکا استازی رابرټ میلی د ویانا په خبرو کې د امریکایي پلاوي مشي وکړي او واشنگتن هیله مند دی چې تهران دې چمتو وي چې دې خبرو ته ستون شي او په ښه نیت خبرې پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي تړون څخه په 2013 کال کې بهر شو او پر ایران یې نوي بندیزونه ولګول. د دې په جواب کې ایران ورو ورو په تړون کې خپلې کړې ژمنې لاندې کړې. یورانیم یې لږ ډېر غني کړل او پرمختللي سنټرفیوزونه یې نصب کړل. د ولسمشر ټرمپ ځایناستی جو بایډن چې کله په جنوري کې رسمن د ولسمشۍ چارې پیل کړې ژمنه یې وکړه چې دې تړون ته به بېرته ور وګرځي، خو شرط دا دی چې ایران خپلې کړې ژمنې عملي کړي. په ویانا کې د اپریل له میاشتې راهیسې شپږ ځله خبرې ترسره شوې دي او تر اوسه په دې شپږ ځله خبرو کې کومه موافقه نه ده شوې. دا خبرې هغه وخت هم ځنډنې شوې چې ایران د جون د ټاکنو په ترڅ کې سخت دریځه ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه انتخاب کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشرانو سره پر اوربند خبرې کړي. د پاکستان پوځ او د تحریک طالبان پاکستان ته نږدې سرچینو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر له دې مذاکراتو بې خبري ښودلې او د طالبانو حکومت هم په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدراعظم عمران خان د اکتوبر په پیل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبر ورکړی و چې دې ډلې دا خبر رد کړی و. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د مشال څانګې همکار پامیر ساحل راکوي.
سرچینې وایي د پاکستان د حکومت او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په مخه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي دي چې دا خبرې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په پیل کې د اسلام آباد دا داوه رد کړې و چې ګواکې د هغې وسلوالې ډلې مشرانو له حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي، خو اوس سرچینې وایي د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د تحریک طالبان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. د سرچینو په وینا د مذاکراتو لومړی مقصد اوربند دی چې ورسره سم به وسلوال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او د هغه هیواد پوځ او استخباراتي ادارې به د طالبانو پر وړاندې خپل کار رواني دروي. دا خبرې پر داسې مهال کېږي چې تحریک طالبان پاکستان د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د افغان طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې پر پوځ او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر دویمه له مشال راډیو سره په مرکه کې له روانو مذاکراتو بې خبري وښوده. د پاکستان پوځ د 2014 زیږیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد عملیات پیل کړل چې ورسره سم طالبان له هغې سیمې ووتل. هغه وخت ګمان کېده چې ګواکې پاکستان طالبانو ته په ماتې ورکولو کې بریالی شوی او پوځ هم په 2016 زیږیز کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په بیا بیا وویل چې د وسلوالو ملایې ماته کړې، خو له تیر شاوخوا یو کال راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړی دي او هغه یو شمیر ډلې چې له تحریک طالبان پاکستانه جلا شوي وي ورسره بیا یو ځای شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اکتوبر پر لومړۍ نیټې له ترکی ټلویزیون TRT سره په مرکه کې ویلي ول چې د طالبانو له یو شمیر ډلو سره یې خبرې روانې دي. نوموړي ویلي ول چې که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د پاکستان قانون ومني نو بخښنې ته یې تیار دی. پر هماغې ورځ د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې د اکتوبر تر شلمې پورې اوربند اعلان کړ، خو تحریک طالبان پاکستان د وزیر اعظم وړاندیز رد کړ او خپلو وسلوالو ته یې د حملو زیاتولو امر وکړ. البته دا لومړی ځل نه دی چې عمران خان له طالبانو سره د روغې جوړې په موخه د مذاکراتو خبره کوي. نوموړی چې په 2013 زیږیز کال کې په اپوزیشن کې وو، نو هغه مهال یې هم حکومت ته وړاندیز کړی و چې په پاکستان کې د تحریک طالبان ډلې ته د افغان طالبانو د قطر د سیاسي دفتر په څیر دفتر پرانیستو اجازه ورکړي. تر دې یو کال وروسته چې پخواني وزیر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د خبرو هڅې کولې، نو هغې ډلې د عمران خان نوم د خپل استازي په توګه اعلان کړی و، خو نوموړي د هغوی له نمایندګۍ انکار وکړ. سرچینې وایي د تحریک طالبان او د پاکستان د استخباراتي چارواکو ترمنځ یو شمېر غونډې شوې دي او دواړه خواوې هڅه کوي چې د خپلو غوښتنو په اړه ژر تر ژره یوې هوکړې ته ورسیږي. د سرچینو په وینا د طالبانو یو مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشي کول دي چې په بدل کې به یې هغوی ډزبندي اعلان کړي. طالبان پر قبایلي سیمو د خپل کنټرول غوښتنه هم کوي چې د سرچینو په باور ورباندې د حکومت راضي کېدل ناشونی ښکاری. تحریک طالبان پاکستان ډله په 2008 زیږیز کال کې جوړه شوې وه چې له هغه وخت راهیسې یې له حکومت سره یو شمېر موافقې کړي دي چې د سولې باعث نه شوې او د هرې هوکړې تر ماتېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی و. د پاکستان حکومت د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد د هیواد پر کچ عملیات اعلان کړل.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د غزنی اوسیدونکي په اوسنی وخت کې په ودونو کې د زیاتو او بې ځایه لګښتونو د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي که لګښتونه راکم شي نو د ډیری ځوانانو، پیغلو او د هغو په کورنیو کې به د ډیرو ستونزو مخنیوی وشي. د هیواد د نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم په ودونو کې زیات او بې ځایه لګښتونه رواج دي.
گلشان محمدی څو ورځې وړاندې په ډله ییز واده کې واده شوه. په دغه واده کې د 1200 پیغلو او ځوانانو ترمنځ د ګډ ژوند مراسم ترسره شول. گلشن وایي دغه کار ته یې ځکه غاړه کېښوده چې د دې په پلارګنۍ او خسرګنۍ دواړو کورنیو کې د واده لګښتونه راکم سي. نوموړی زیاتوي په ودونو کې زیات لګښت د دې سبب سوی چې په دواړو کورنیو بوج راسي او د کورنیو ترمنځ ستونزې رامنځته کړي. دا زیاتوي
ما به رضایت د طرف اومدیم هم آج آقا
زه د دواړو لورو خوښه دلته راغلی یم. هم می د حاجی آقا خوښه وه او هم زما خوښه وه ځکه چې بې ځایه لګښتونه مې خوښ نه دي.
اضافي رو ما خوښ نداشتیم.
دغه پیغلې او ځوانان وایي له دغه ګډ واده څخه یې هدف د لګښتونو راکمول او په ودونو کې د بې ځایه دودونو مخه نیول دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی جینی اوسیدونکي د دغه ځای له اوسیدونکو څخه په اوسنی وخت کې په ودونو کې د لګښتونو راکمولو غوښتنه کوي. دوی وایي بیکاري، غریبي او تقریبا په ټپه ولاړ سوداګریز حالت په ودونو کې خلکو ته د زیاتو او بې ځایه لګښتونو اجازه نه ورکوي. زکریا حسنزاده چې له دریو کالو کوژدې کولو وروسته یې لا هم کوژدنه د پلار پر کور ناسته ده وایي بې ځایه سیالي او په ودونو کې زیات لګښتونه د دې سبب شوي چې ځوانان له ډیری ستونزو سره مخ کړي. کلونه کلونه د واده په لګښتونو او ولور ګټلو پسې نورو هیوادونو ته مسافر کیږي. نوموړی زیاتوي ځینې غریبي کورنۍ دي له سرمایهدارو خلکو سره سیالي نه کوي چې په ودونو کې زیات لګښتونه کوي، هغوی دې له خپلې شړۍ سره پښې غځوي.
خلک بیخي بې وزله سوي دي. اقتصاد نشته دی، کاروبار نشته دی. له بل خوا د واده جهزیه نورشان ډیر قیمت دی. ډیر ځوانان داسې دي چې مثلا دوه درې کاله پورې نامزاد پاتې سوي دي، د نو وس نه لري چې واده به وکړي. او که چېرته داسې مثلا د سجمي واده ترسره سي دا ډیر ښه به وي، په دې خاطر چې د ځوانانو د اقتصاد او د نورو کورنیو او د بېوزلو کورنیو سره د اقتصاد ډیر کومک کوي.
اقتصاد پوهان په ودونو کې د زیاتو لګښتونو راکمول د ټولنې اقتصاد ته ګټه رسول بولي. په غزنی کې هم د هیواد د نورو سیمو په رنګه په ودونو کې د زیاتو او بې ځایه لګښتونو دود رواج لري. دا په داسې حال کې ده چې له غزنی څخه هم تر 200,000 زیات ځوانان نورو هیوادونو ته په خواري کلو پسې تللي دي چې یو لامل یې د ناوې ولور او د واده بې ځایه او زیات لګښت پوره کول بلل کیږي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دا په چاڅو بستر کې چې چاودنه سره ده، دا مسلمانان چې په شهادت سره سعودي دي، دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي، دا درندگان دي. په دې باندې دی جنت خواړي دی به جنت ته وی هم نه وویني، ځکه الله پاک په قران کریم کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ما حکیار زه بلی دا پیغام د مسلمانۍ او د زوسی په تور باندې باندې نشروي چې دا خنجران هم پوسي او مسلمانان هم په دا زوسی باندې خبر شي. دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه افغانان دي، دا درندگان دي، دا دوزخ ته دي. یو مسلمان څوک مړ چې دوزخ ته دي، دوی په شراو باندې شهیدان کړي دي. السلام علیکم ورحمت الله.
د ننګرهار ولایت د لارپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلامت موږ دا درخواست او تقاضا غوښتنه پیشنهاد دی د افغانستان حکومت ته چې په افغانستان حکومت کې دومره ګرانینې دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسېږي. همدغه سوداګانې خوراکي توکي او څومره چې دي وسک څومره بندرونه را خلاص شوي دي، خو همدارنګه سوداګر یا تاجران چې دي هماغه کسان دي سوداګانې ګرانده وان یاره د څه لږ سل روپی یا دس روپی دا هیڅ پخ نه دا څه پخ دی دومره پیسې خلاصېږي دا سل به خلاصېږي خو دا ډېر ظلم او زیاتی دی چې بندرونه خلاصېږي ورځ په ورځ باندې سامانونه خوراکي توکي راډېرېږي خو بدبختانه په افغانستان کې ارزاني نه راځي. زمونږ د افغانستان حکومت یا طالبان ته دا درخواست دی چې دغه تاجران چې کومې سوداګانې په ګران قیمت خرڅوي یا ارزانه خرڅوي او بیا دا پساران یا دوکانداران په همداسې د غریبو خلکو باندې خرڅوي ډېرې جګې اندازه باندې سوداګانې خرڅېږي. کله که به دې باندې تصمیم وشو هېڅکله به د افغانستان خلک مشکلات سره مخامخ نه شي. وسلام ګلدین څنګه اوروال
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. قدر منوریدونکو زموږ خاګ لازادې رادیو اوري په څو شیبو کې د ازادې رادیو اونیس پروګرام مخکې خځې پیلېږي خو له هغه مخکې اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې نه دی شوی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د اګست په 9 په دې برید کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون 10 ملکي وګړي وژل شوي وو. ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو په اړه خبرې د روانې نومبر میاشتې په 9 د اوترش په پلازمینا ویانا کې بیرته پیل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون چهارشنبه په یو وخت له د بوسنیا هرزګوینا د 16 ساعتي ځواکونو ماموریت تمدید کړ. د هندوستان وګړو د دې هیواد په ګوټ ګوټ کې نن د دیوالي لمانځل داسې حال کې پیل کړل چې په دغه هیواد کې د هوا د ککړتیا او همدارنګه د کرونا وبا د خبرېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. او د کرکټ د شل اوریز نړیوالو لوبو په لړ کې افغانستان د یکشنبه په ورځ د ابوظبي په ښار کې د نیوزیلند په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې د خبريږي زملالی بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخړي. په دې خبرونه کې له داس شو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. په افغانستان کې شې د خپل شلو کلونو لاستراوړو راتلونکي څه ډول ویني پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره اغلی آریان یون د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي او مسکا سنگر نیازی خبریال او ټولنیز فعال ملمنی دي. یون صاحب ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ.
ډیره زیاته مننه. ډیره زیاته مننه تاسو نه هم سلامونه خپل اوریدونکو ته تاسو ته تاسو تخنیکی همکاران ته ټول وړاندې کوم مننه.
که په لومړي سر کې یون صاحب تاسو موږ ته وایست چې تاسو په افغانستان کې د پارلمان یو غړی پاتې سوی یاست، د خلکو استازي واست، هلته اوس چې نور دیموکراسي یا ولسواکي په افغانستان کې نه ده پاتې، راتلونکي څه ډول ویني تاسو؟
دا ورځ نه چې من مبارزه ډګر تر اوتیو نو همیشه خپل ولس سره وو او د دې هر غوښتنې په نظر کې نیولې، د دې ستونزې په نظر کې نیولې، تر ډېره حده پور خپل ولس سره پاتې شوی یو. او په دې ورځو کې چې ستونزې او مشکلات شته په افغانستان کې، بیا هم موږ امیدوار یو چې ان شاء الله ولس زمونږ په ولس ته او په هر څه باندې پوهیږي. نو زه ډېره نا امید نه یم، امید لرم چې حالات به د خیر سره بدل شي او بیرته به حالات نورمال شي، ځکه چې افغانستان مجبور دی چې د نورې دنیا سره ځان عیار کړي. موږ د دنیا نه ځان لرې کولی نه شو. نو اوس ستونزې او مشکلات شته، خو امیدواریم شته چې پورو ورو به مشکلات حل شي او بیرته به افغانستان نورمال حالت ته راوګرځي. تر دې چې ولس سره موږ په تماس کې یو او ستونزې ډېرې لري، مشکلات ډېر شته، د بیکاري شته دی، همدا اوس او ځوانان زمونږ بیکاره دي، اقتصادي مشکلات شته دی، ځینې ځایو کې امنیتي ستونزې هم شته. خو سره د هغې موږ باید نا امیده نه شو او نه د مبارزې نه خپل لاس واخلو، همیشه به خپل ولس سره وو او دغه ستونزو د حل لپاره به په ګډه سره کار کوو.
تاسو یادونه وکړه چې اوس هم هیله منیسته او خلک باید مایوس نه سي. په داسې حال کې څنګه مایوس نه سي خلک چې نور د دوی واک له لاسه وتلی دی، ولسواکي نور نسته، جمهوریت نسته؟
زه همدا خبره کوم چې یو ځل مخکې هم کله چې افغانستان ته طالبان راغلل او د دوی واکمني وه نو ډېرې ستونزې پیدا شوې، خو دوی هم نتیجه ولیدله چې بالاخره حکومت راوپرځېدو او ختم شو. نو که چیرې دوی بیا اوس افغانستان ته راغلي دي، که چیرې تېرې تجربې دوی بیا تکراروي په افغانستان کې او دغسې موضوعاتو ته توجه نه کوي، دنیا سره ځان عیار نه کړي او ستونزې او مشکلات په نظر کې ونه نیسي د ولس، زه فکر کوم چې بیا به هم د تیر برخلیک سره دوی مخامخ شي. نو زه ځکه وایم چې وخت چې یو طالبانو شل کاله جګړه وکړه، نو زه وایم چې دوی باید په دې هم پوه شي چې که چیرې دغو ستونزو ته د پای ټکی کینی دي او د ولس غوښتنې په نظر کې ونه نیسي، نو بیا به هم د تیر په څیر یو دغه سره مخامخ شي، ستونزو سره او بالاخره د سقوط د حکومت د دوی دې سره مخامخ شي. نو ځکه امیدواره یم چې دوی باید د تیرو تجربو نه ګټه پورته کړي او د ولس غوښتنو ته لبیک ووایي. نو ځکه زه خپل ولس سره ولاړ یم او انشاءالله کوم حق او حقوق چې د دوی دي او دوی په راضي دي او زما ولس د ښېګڼې دپاره دي، انشاءالله د دې تر څنګ به ولاړ یو مبارزه به کوم تر څو هغه بېرته لاسته راوړي. او که چیرې دا لاسته هم رانغی، نو زه فکر کوم چې د دوی حکومت به هم پاتې نه شي او بېرته به بیا بل پړاو راشي په افغانستان کې. نو زه موږ ډېر خوشبینه یو تر ډېره حده پورې د دوی سره په تماس کې شو او دغه ستونزې ورسره شریکې کړو او ته وایو چې باید نړۍ سره ځان عیار کړي. نو ځکه موږ امیدواره یو چې انشاءالله مشکلات به حل شي.
زموږ د دې خپرونې دوهمه میلمنه موسکا سنگر نیازی هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. موسکا سنگر نیازی خبریاله او ټولنیزه فعاله ده. اغلی موسکا، دې خپرونې ته شرغلاست.
سلامت سلیر مننه.
تاسو په افغانستان کې خبریاله واسطه، اوس چې تاسو خپل دغه وظیفې ته دوام نسی ورکولای، تاسو څه احساس لرئ؟
واقعا چې ما ته ډېره سخته ده په داسې شرایطو کې چې اوس مهال زه لرم کنه. ما ډیر زحمت وکړ، اتلس کاله مې درس ویلې، ځان مې په ټولنه کې لږ څه مطرح کار مې وکړ، رسنیز ډګر کې مې اته کاله کار وکړ، اته کلمه تجربه لرم. اوس مهال په داسې شرایطو کې چې اوس افغانستان کې دغه شرایط حاکم شوي دي، نو زه د دې اجازه نه لرم چې دفتر ته لاړه شم او کار وکړم، چون دا حق مونږ ته نه راکړل شوی، له مونږ اخیستل شوی دی. په دغه یو شرایط کې چې زما مینه زما مسلک له ما اخیستل شوی دی، نو ما ته ډېره ستونزمنه ده. داسې زه ځان احساسوم چې لکه په تن کې مې ساه نه وي. نو واقعا نه یوازې دا زما لپاره، هر هغې مېرمنې لپاره ډېره سخته ده چې دوی درس ویلی دی، زحمت یې کړی دی، کار یې کړی دی، ځانونه یې رسولی دی، په ټولنه کې مطرح شوي دي او د ټولنې لپاره ډېر اغېزمن واقع شوي دي. دغه ټول همدغسې سرنوشت سره مخامخ دي، خاصتا هغه مېرمنې هغه نجونې چې په افغانستان کې اوسېږي. نو په دغه شرایطو کې واقعا چې ژوند ماته ډېر سخت دی او نه تحمل کېدونکی دی، همداسې نورو مېرمنو ته هم چون دغه حالت سره زه مخ یم او زه یې احساسوم.
په نور نړۍ کې خلک پر دې خبرې کوي چې نجونې باید په ساینس او ټکنالوژي کې پرمختګ وکړي، ښځې باید فضا ته لاړې سي، او په افغانستان کې موږ پر دې خبرې کوو چې نجونې باید ښوونځي ته پرېښودل سي او د دوی څخه دغه اساسي حق وانه خستل سي. تاسو په نظر دغه څومره لویه غمیزه ده؟
متاسفانه دا یو ډېره لویه غمیزه ده. کله په نور نړۍ کې هم نظامونه بدلیږي، دا د ژوند یو روان دی، یو روال دی چې دا کار تر سره کیږي، اما هیڅ هیواد کې نظام له بیخ نه ړنګیږي. متاسفانه موږ په افغانستان کې باید هر شل کاله بعد، هر پنځلس کاله بعد موږ باید دغه ټول څه چې موږ لاسته راوړي دا باید له بیخه ونړیږي او له سره باید پیل شي. اوس متاسفانه په نړۍ کې لکه څنګه چې تاسو ویلې چې مېرمنې باید فضا ته لاړې شي، مېرمنې باید ساینس کې درس وایي، مېرمنې هر هغه کار کولی شي چې څوک فکر کوي ناممکنه ده، اما په افغانستان کې په ډېرې خواشنۍ سره چې موږ دې ته لګیا یو مبارزه کوو چې لطفا مېرمنو ته اجازه ورکړي چې دوی ښوونځیو ته ولاړې شي. ګوري ښه، دوی که غواړي مثلا اسلامي، دوی وایي چې اسلامي نظام موږ حاکم کوو، په اسلام کې میرمن ته د دې حق ورکړ سوی دی چې تحصیل وکړي، تعلیم وکړي. دا حق خو باید دوی له موږ نوانخلي. کله چې موږ ته اسلام دا حق راکوي، موږ ته اساسي قانون دا حق راکوي، نو په کوم حق تاسو موږ ته دا اجازه نه راکوي؟ زموږ ټوله مبارزه هم دا ده چې باید میرمنې داسته پرېښودل سي، میرمنې باید تعلیم وکړي، میرمنې باید خپلو دندو ته پرېښودل سي. متاسفانه اوس په حال په افغانستان کې دا یو ډېره غټه غمیزه ده چې موږ میرمنې د سرنوشت پاتې یو. زمونږ خویندې ښوونځي ته نشي تللی، زمونږ خویندې تحصیل ته تعلیم ته کار ته نشي تللی. نو څه وکړي؟ فکر وکړي تاسو چې یو مثلا زه خپل ځان تاسو ته مثال درکړم، ما اتلس کاله درس ویلی، ماسټر یم، داسې مې په دوه ځایه کار کوو، په ټلویزیون مې کار کوو، یو دولتي دنده مې لرله، خماش مې لرله، خپل ټول ضرورت مې پوره کولای شو، په باندې کورنۍ سره مې مرسته کولای شوه. نو دا اوس ما سره نشته، زه عاید نه لرم، زه څه وکم؟ زه څنګه خپل ځان تمویل کړم، څنګه خپل کورنۍ تمویل کړم؟ په کورنۍ کې همداسې زیاتره نارینه، په هرې کورنۍ کې د مېرمنو تر څنګ نارینه هم که دفتر ته ځي ماش نشته، ماش درک نه لري، څنګه ماش ورکوي؟ یا که ماش کومه اداره هم ورکوي، ډېر کم ماش ورکوي، چې هغه ماش د زمونږ د ضرورت نه سي پوره کولای. نو په دغه شرایطو کې څنګه موږ ښه اوسو، او څنګه موږ کولای شو چې له نړۍ سره ځان سیال وبولو، یا څنګه ویلی شو چې دغه کوم نظام چې اوس افغانستان کې حاکمه دی دا باید په رسمیت وپېژندل سي، او دا باید نړۍ ومني چې دا یو مکمل او کامل نظام دی. نه، کله چې میرمن د دې حق نه لري چې تعلیم او تحصیل وکړي، چې د نړۍ د چې نیمه نړۍ ورته موږ وایو کنه، نو چې نیمه نړۍ ستا د ټولنې نیم قشر، نیمه برخه اتا فلج وي، په کور ناسته وي، څه نشي کولی، نو څه څنګه ویلی شي چې زمان نظام مکمل دی، پوره دی، دا باید نړۍ په رسمیت؟ نو دا یوه ډېره غټه غمیزه ده چې موږ ورسره مخ یو.
آغلی یون کبیر، ته تاسو ته راسمه، تاسو یادونه وکړه چې د ښځو د پاره کار نه دی سوی، آیا موافق نه یاست چې هغه څومره کار چې سوی دی که یو فیصد هم وي هغه خو باید وساتل سي؟ د ښځو هغه لاسته راوړنې چې ښوونځي ته تګ دی، که دغه یو مثال راواخلو، دا خو باید خوندي وساتل سي. د اندره نجونې اوس نه پرېښودل کېږي چې باید درس ووایي.
تاسو ووایي چې زه د دې طرفدار نه یم چې دا کوم بندیزونه اوس په خویندې زموږ لګېدلي، چې مخصوصا د تعلیم په برخه کې دا د دې حق دی. هغه اسلام وایي چې علم په نر او ښځې باندې فرض دی، یعنی دا موږ په دې باندې متعقین یو چې طالبان باید ښځو دپاره کار وکړي، او نجونې باید مکتب ته پرېږدي چې لاړ شي هغې خپل تعلیم وکړي. دا اوس په هلمند کې په هغه سیمو کې چې بدبختانه زموږ پښتانه ورونه ژوند کوو، هلته مکتبونه تړل شوي وو. او بل خوا په کوم منطقه کې چې زه تاسو ته وایم چې لکه چین ولسوالۍ، په دې کې تېر حکومت هم ناغېړې کړې. هغه ساحې وې مثلا د دې سړک ساحه، زه تاته خیب چې نه زه په امیشال ته ورتلم، هلته د یو د نجونو مکتب نه و. تقریبا یو لس دفعې یا لس کاله به موږ دې پسې ګرځېدلي چې دغلته یا قلن یو لیسه جوړه کړي. هغه ابتدایم چې وه د ونې لاندې ناست و، ما په دې باندې راپور ورته زه ورغلم، اته هغه ته نه و، د سکول اوبه نه وې، د سکول اوبه خوځو جړل ماته ویل وي، د زما سر وګوره اختې ټول ټکېدلي وای، زه 5 کیلومتره شپږ کیلومتره په سر اوبه راوړم. یعنې موږ باید داسې ونه وایو چې په خوځو د پاره په تیر نظام کې ډېر کارونه وشول. یعنې شوي دي، موږ په دې منکر نه یو. زه اوس په پارلمان کې ناسته وم، دا یو لاسته راوړنه وه، اما څه رقم لاسته راوړنه وه؟ ماته په اساسي قانون کې یعنی مشخص که سیټ راته مشخص کو، که چیرې زما سیټ مشخص نه وای او زه په عام ډول عمومي ولاړه وای، ما هیڅکله پارتمان ته لاره نشو پیدا کولای. نو موږ باید هغه څه کار کړی وای خوځو دپاره چې کله زه د یو نارینه سره ودرېدلم، خو مستقیما ما د هغه نه رایه ګټلې وای او راغلې وای په پارلمان کې ناست هم. ما هم په غونډه کې همدا خبره کوله چې موږ دپاره تاسو داسې کار وکړئ که چیرې دا نظام بیا نه وي، ښځې دومره قدرت ولري چې خپل حق او حقوق وغواړي، او په حکومت کې ملاسولري په پارلمان کې. خو زه تاسو ته چې هغه وخت کې زیاتره کارونه سمبولیک او فواری وو، زیاتره سمبولیک. موږ به همیشه نړیوال ټولنې سره په همدې باندې جنجالو چې ماته سمبولیک کارونه، ماته شواري کارونه مه کوه.
اغلی موسکا، آیا تاسو په دې نظر یاست چې د ښځو حقونه اوس سیاسي کړای شوي دي، او طالبان د دوی د حقونو څخه له نړیوالې ټولنې سره په خبرو کې د فشار د آلې په توګه استفاده کوي؟
لکه څنګه چې میرمن یون هم ته اشاره وکړه، زه د دوی له خبرو سره موافق یم. په افغانستان کې په تیر نظام کې هم ښځې ډېرې سمبولیکې وې، لکه څنګه چې مثالونه دی هم ورکړی، دا نظر زه تاییدوم. او اوس مهال لکه څنګه چې ټوله نړۍ او نړیواله ټولنه غواړي چې افغانستان کې طالبان باید خود ته حقوق ورکړي، اما دوی وی چې موږ باید په باندې خپل مینس کې خبري وکړو. د دې خبرې ماته نه ده معلومه چې دوی به څه وخت سره خبرې کوي په دې اخلا او څه وخت به دوی پرېکړه نیسي چې ښځې دوی مکتب یا ښوونځی ته پرېږدي. نو زه نه پوهېږم چې په دې برخه کې د دوی به پلان څه وي چې آیا دوی لکه شل کاله مخکې کله چې دوی واک ته رسېدلي وو هماغسې به له ښځو سره چلند کوي یا به د دوی پالیسي تغییر کوي. چون موږ د افغانستان له وضعیت نه چې ګورو اکثره دوی دغه رویه چې ګورو په لومړۍ ورځ کې دوی له خلکو سره ډېره ښه رویه کوله، چون ټوله نړۍ دوی ته متوجه وه او دوی نه غوښتل چې غلط تصویر خلکو ته ورکړي. دوی غوښتل چې د نړۍ هغه فکر د دوی په مقابل کې تغییر ومومي چې دوی تغییر کړی دی. اما دغه وروستۍ پېښه چې موږ ګورو په سوشل میډیا کې چې کومې ویډیوګانې راووتلې، داسې ښکاري چې دوی تغییر نه دی کړی، هماغه پخوانۍ پالیسي غواړي چې دوی پلي کړي. مګر زه فکر نه کوم چې هغه پخوانۍ پالیسي دوی وشي کړلای چې په افغانستان کې د افغانستان په مېرمنو باندې یا د افغانستان په خلکو باندې پلي کړي، چون افغانستان تغییر کړی دی، پخوانی افغانستان نه دی. د افغانستان مېرمن اوس تغییر کړی دی، هغه پخوانی مېرمنې نه دي. دوی مبارزه کوي، خپل غږ غواړي چې اوچت کړي. هر ورځ موږ وینو چې مېرمنې په کابل کې یا په ولایتونو کې پاتېږي، مظاهرې کوي، خپل غږ غواړي چې نړیوالو ته ورسوي پرته له کومې وېرې. دا یو پرمختګ دی، دا یو دا د دې ښکارندوی ده چې افغان مېرمنو تغییر کړی دی او هیڅکله نه غواړي خپل آواز خاموش وساتي. نو زه فکر کوم چې د اسلامي امارات غواړي چې دوی نظام پایدار شي او دوی نړۍ ومني، باید هغه پخوانی نظام کې څه لاسته راوړنه چې هغه حداقل څه چولو هماغه د دوی پریدي او څنګه چې نظام هماغه ته دوی مخته یوسي. که چېرته دوی داسې کارونه کوي لکه څنګه چې دا یو غټه فاجعه ده چې یو پلار جګیږي خپله لور په 50,000 افغانۍ باندې خرڅوي، هغه هم په قسط باندې، په کومه نړۍ کې داسې یا په کوم هېواد کې دغسې یو څه شوي دي چې په افغانستان کې کېږي؟ موږ وګورئ، سعودي عربستان یو اسلامي هېواد دی، هلته په دغسې وخت کې هلته کنسرت دایریږي، په زرګونه کسان هلته ونډه اخلي، هلته ښځه د دې حق لري چې تعلیم وکړي، ښځه د دې حق لري چې موټر وچلوي، ښځه د دې حق لري چې پرته له محرمه له کوره ووځي. نو د اسلام څنګه اسلام دی غواړي؟ زه خو په دې پوه نه شوم چې دوی څه غواړي. نو که دوی غواړي چې ښه مخته لاړ شي، لومړی قدم کې خو دوی باید مېرمنو ته د دې اجازه ورکړي چې درس ته لاړ شي، ځکه چې غټه غوښتنه هم د مېرمنو اوس مهال هم داده چې باید مېرمنو ته د دې اجازه ورکړل شي چې کار وکړي، د دې اجازه ورکړل شي چې درس ته لاړ شي. زموږ اوس ډېرې مېرمنې پیژنل چې دوی ځي دفترونو ته د کار لپاره، خپل دفترونو ته ځي، اما د طالبانو لخوا شړل کیږي چې تاسو تمنګ چې کله ویل تاسو راځي، موږ تاسو ته ماش درکو په کور کې نه کوم ماش څو میاشتې کیږي چې دا خلکو ماش نه دی اخیستی. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، ډېری انجونې یا ډېری مېرمنې د خپل کور سرپرستانې دي، خپل کور ته رزق وړه، اما هغې ټولې اوس په کور ناستې دي. نو که داسې دغه شرایط دوام ومومي، نو له یو ډېر غټ ناورین سره به موږ مخ یو. نو هیله ده چې دغه وضعیت ته دوی جدي پاملرنه وکړي او رسیدګي ورته وکړي. په داسې حالت کې بیکاري د ټولو نه غټ مشکل او غټ ناورین دی چې راتلونکي کې به ورسره
مسکا جانې، که تاسو په دې اړه باندې موږ ته کیسه وکړئ چې تاسو غوښتل خپلې وظیفې ته دوام ورکړئ، تاسو ته څنګه وویل شول چې نور وظیفې ته مه راځه، یا څنګه ستاسو مخه ونیول شوه چې د خبریالۍ څخه لاس واخلئ؟
لکه څنګه چې ډېری مېرمنې دې سره مخ شوې دي، زما هم ځان ته کیسه ده. کله چې کابل د دوی په لاس د طالبان په لاس سقوط وکړ، نو هغه ورځ په دفتر کې وم. زه په دفتر کې وم، کار باندې بوخت وم، چې همکاران راغلل، ماته ویلې چې مسکا د 12 تر اوسه په دفتر کې ناست دی، باید لاړه شي کور ته. ما ویل وای چې طالبان کابل ته راغلل، نو شاید دوی ما سره ټوکه وکړي که نه، جدي مې ونه ګڼله، زما خپل کار ته ادامه ورکړله. یو وخت چې ګورو نور همکاران ډېر ورخطا راغلل، ماته ویل چې لطفا لاړه شه کور ته. زه هم لکه نور غوندې نو لاړم کور ته. یو دوه ورځې لاندې دفتر ته، ځکه ویرېدلې وم، نه مې شو کولی. اما په دریم ورځ باندې چې کله زه دفتر ته لاړم د دروازې ګاردانو زه پرې نه خوده چې داخل د دفتر شم. ما تر چې تاسو اجازه نه لري موږ ته رهبری ویلې چې میرمن اوس اجازه نه لري، کله چې موږ تاسو ته ویلې تاسو کولی شئ دفتر ته راشي. دا یو ځل نه دوه درې ځلې زه لاړم اما لمدي جواب سره مخ شوم، نو نور مې جرأت هم ونه شو کولی چې لاړه شم. نور کیناستم په کور چې که کوم زمینه مساعده شي چې زه بیا کار ته ادامه ورکړم. نو همداسې د ډېرو مېرمنو قصې دي چې دوی حتی ځینې مېرمنې زه ورسره تماس لرم چې دوی دفترونو ته تللي دي خپل ځای کې ناست دي چې کار وکړي، اما راغلي دي طالبان ورته ویلي چې ولې حتی ګاردان باندې په غوسه شوي چې دوی ته مل اجازه ورکړي چې دفتر ته راشي.
ډېر مننه مسکا جانې، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اغلې یون، تاسې یادونه وکړه چې تاسې ژغ پورته کوئ د ښځو د حقونو په خاطر باندې چې باید دوی ته وظیفې اجازه ورکړل سي او نجونو څخه د زده کړو حق وانه اخیستل سي. آیا تاسې له طالبانو سره په دې اړه خبرې کړي دي او کوم نوی کړي کوم لاریون مو کړی دی؟
یو خو لاریون طرفدار مون یو چې د خوځو د حقوقو په برخه کې لاریون نشي، خو په شرط دی چې واقعي لاریونی مون چې ګورو ځینې خويند لاریون کوي. یعنی تاسو زما خبره غلط برداشت نه کوي، او صرف زما اکثره خويند د دې د خاطر لاریون کوي یا ځان په ویډیو کې ښکار کوي چې د دې کیسونه په خارج کې قبول شي. مونږ د دې لپاره لاریون نه کوو. مونږ بیا هم وایو چې کچیر زه په پارلمان کې نه اوسم نو دا خو معنا نه ورکوي چې زما هغه یوازې په پارلمان کې به پورته شي. د خوځو د برخه کې یعنی هغه وخت کې پارلمان نه مو، زه په ننګرهار کې وم، مونږ د خوځو ټولنه جوړه کړه، په څلورو ولایتو کې مونږ وګرځیدلو، مجلم دې ته چاپ کړه، کوم ناخوالې چې د دې په برخه کې وي مونږ هغه ته هغه غږم پورته کړ. کونړ ته مونږ لاړو، همدارنګه نورستان ته، لغمان ته، د خوځو چارو وزارت ریاستونو سره په تماس کې. هغه وخت یعنی هیڅ پارلمان هم نه و. یعنی مونږ خپل مبارزه ته دوام ورکوو. مونږ ګورو حالات ته کچیر دې مکتبونه شروع کړل، لکه اوس چې په ځینو ولایتو کې شروع دي، ځینو ولایتو کې مکتبونه فعال دي، خو یو تعداد نور ولایتونه بند دي. نو مونږ به ګورو خپل مبارزه ته به دوام ورکوو. کچیر دې تعلیم چې نه د ښځو نر حق ته، لکه ورونه زموږ چې ویل دا اسلام ته اجازه راکړي، دې مونږ ته ځکه دلیل نشو ویل چې دا د اسلام خلاف دی، ځکه چې اسلام خپل ویلي چې علم په نر او ښځې فرض دی. نو وخت چې دې ماته اسلام هم ما سره نه مني او قوانین هم ما سره نه مني، نو زه خو به خود دې په مقابل کې جګېږم، مبارزه به کوم، اما مبارزه په شکل چې واقعي وي، یعنی شعاري او سمبولیک نه وي. د زما د پاره نه چې ماته کیس جوړ شي په خارج کې زه قبول شم، د دې د پاره نه، صرف د دې په خاطر چې واقعا زما ښځه کار وکړي. زه لرې پرتو سیمو ته همیشه زما ډېر لرې ولایتو ته د ننګرهار زه تللی یم، ښځو سره مې کار کړی، هغې د پاره مې کورسونه د خیاطۍ جوړ کړي، هغې د پاره مې کومکونه کړي دي. تر ډېره حده پورې داسې ساحو ته به تلم چې هغه ساحو کې به ټولو ماته ویل چې تاسو دلته مه ځئ، ځکه چې دلته امنیت ښه نه دی. اما زه ډېرو لرې ساحو ته تللی یم، اما شعاري کار مې نه دی کړی، نه سمبولیک، نه مې د دې لپاره کار کړی چې د خپل این جی او یا ټولنې دپاره فنډ واخلم، خارجیانو په خاطر چې هغې ته ښځو حقوق بانه کړم او فنډ واخلم. نو زه بیا هم وایم چې طالبان مجبور او مکلف دي چې خوځو د پاره تعلیم مکتبونو دروازې خلاص کړي، ځکه چې دا د دې د پاره تاوان کوي. موږ ډېر اسلامي ملکونه لرو، تاسو هم دا اوس وګورئ، په ټولو ملکونو کې چې اسلامي دي مکتبونه د نجونو په مخ بند نه دي، مکتبونه خلاص دي. نو موږ هم ته وایو موږ سره به استدلال وکړو، اوس فقط موږ منتظر چې دوی څه کوي، ځکه دوی نه دي ویلي چې موږ مکتبونه بندوو، دوی وایي چې موږ پور خلاصو. اما پور ورو خیر موږ به دومره وخت چې په د کورونا په حالت کې مکتبونه بندو، دومره چې مخکې میاشتو میاشتو به مکتبونه بندو، اوس د خیر یو دوه میاشتې به ورته حوصله وکړو یا یو میاشت به ورته حوصله وکړو، اما بیا وروسته ګورو چې دی څه کوي. که چیرې دی مکتبونه خلاص نه کړي، نو موږ به ورسره استدلال کوو چې وروره ته وګوره، دغه اسلامي ملک دی، دا اسلامي دا څنګه پاکستان اسلامي ملک دی، هغه د چې ستا سخت طرفدار هم دی، هلته ولې د مکتبونه د نجونو خلاص دي؟ ښځې پوهنتون وایي، مکتب وایي، وظیفې اجرا کوي، اما ته ما سره کوم اسلام وایي چې اسلام وایي چې ښځه په کور کې ناستی؟ نو دا استدلال به ورسره کوو، خپل دولس تنګ کې به ودرېږو، خپلې مبارزې ته به دوام ورکوو، اما په واقعي ډول چې ښځو ته په واقعي ډول کار وشي، نه په دې شلو کلو کې چې په سمبولیک او په شعاري ډول. زما ځینو خویندو انجوګانې لرلې، د ښځو شعار به یې بانه کړه، فنډ به یې واخیسته، اما د ښځو د پاره کار ونه کړه. اوس ټول په اروپا او امریکا کې ګرځي. زه موږ باید د هغې خویندو په څیرو نه اوسو، موږ خپله خلو پړو خویندو سره همدلته کینو، کار ورته وکړو، منډې ورسره ووهو، واقعي کار ورته وکړو، چې څو دی هغه نسبي یو ډېر کم حقوق هم لاسته راوړي. تر اوسه پورې خو کار شعاري و، اما بیا هم من کړی دی تر نوشو چې دې طرف شوه په کابل کې شوه هغه یو لاس تراوړ نه و خو پات شو د اوس وخت کار نو موږ خپل مبارزه ته دوام وکړو نو طالب سره به کینون لاریون به مرو باسو استدلال به مو سره ویو منطق به مو سره ویو تر څو زموږ خویندو لپاره د تعلیم زمینه برابر شي ځکه هر خور چې ده هم مور ده اولاد لري لورګانې لري نو دا د دوی حق دی په دې باندې چې باید د دوی لپاره د تعلیم دروازې خلاص شي خپل هغه حق او حقوق لاس ته راوړي.
او زه غواړم چې تاسو په خبرو کې یو اضافه دا وکړم چې په دې وروستیو کې یو شمېر ښځو د نړیوالې ټولنې پر ضد اصلا لاریون وکړ. دوی وویل چې ولې د ښځو ږغ نه اوري. همداراز په یو لاریون کې ښځو د سورې یاسین او سورې یونس تلاوت وکړ چې دوی خپل ږغ پورته کړي. دوی د بیرې څخه خپلې ویډیوګانې نه کړې جوړې او یوازې هغه ږغیز شعارونه ثبت کړي وه او بیا یې خپاره کړل چې باید طالبان د دوی غوښتنې ته غوږ ونیسي. یعنی ټول شدي په دې خاطر باندې نه دي چې دوی باید خپل ځان ته یو کیس جوړ کړي، بلکې دا سرغونه هم په دوی کې ست چې اصلا غواړي چې د دوی وضعیت تغیر وکړي، خپل لونی برته شونځي ته ولاړ شي. مسکا جانی، موږ ته داسې راپورونه راغلي دي چې شذو د خپل کورونو مالونه خرڅ کړي دي او توکي خرڅ کړي دي په دې خاطر چې دوی نورې وظیفې نه لري او نس کولای چې د خپل کورنۍ نفقه برابر کړي.
بالکل، یو خو دا چې هغه مېرمنې چې اوس دفترونو ته نشي تللی، دندې نشي کولی، هغوی دې ته مجبورې شوي دي چې یا د چا په کور کې کار وکړي چې هغه هم ډېر کم شاید پیدا کړي زمینه مساعده شي، شاید هېڅ زمینه مساعده نه شي دیکړه، ځکه چې هېڅ په افغانستان کې کسان چې پاتې دي فکر نه کوم د دې وس ولري چې یو کس دې ورشي هغه په کور کې د کار وکړي او د دې مقابل کې ورته پیسې ورکړي. اما مجبوریت ډیر بد شی دی. مجبوریت انسان هر کار ته اړ کولای شي، لکه څنګه چې هغه کورنۍ دې ته اړ کړله چې خپل پیغله لور په 50,000 افغانۍ باندې خرڅ کړي، هغه هم د قسطوار چې 50,000 ورته اوس ورکړي، 50,000 به وروسته ورکړي، نو د دې نه بدتر مجبوریت څه کېدلی شي؟ مجبوریت ډیر بد شی دی. او یعنی زه د دې ویره لرم چې دغه وضعیت کدا سي ادامه وکړي، داسې نه چې داسې له ناورینو سره موږ مخ شو چې ټولو ته حق حیران پاتې شو. لکه څنګه چې تاسو قصه وکړه چې یو خبریاله چې مخکې خبریاله اوس دې ته حاضر ده چې داسې یو کار هم کوته پیدا شي چې چا سره لوښي ومینځي هغه کار به وکړي. مال قصې اورېدلې دي چې مېرمنو د خپل کور کالي راخیستې دي، سرک ته ښکلې دي د دې لپاره چې هغه خط کې او د کور ضرورت پوره کړي. اما دې ته هم څوک نه دي پیدا شوي دي چې هغه مالونه د دوی نه واخلي. یعنی داسې شرایط شته ده، حتی داسې هم شوي دي مثلا چې زمونږ ډېر هیوادوال بېوزله شوي دي دغه سختو شرایطو کې، مېرمنې خپل کور هغه خپل د اغوستلو جامې سره تقسیم کړي دي، راټولې کړي دي، پاکټ کړي دي او هغه بېوزله خلکو سره تقسیم کړي دي. د یو ښه احساس له وجې چې دی لرم ده. نو زما په اند لکه څنګه مخکې چې تاسو د لاریون ته اشاره وکړه، زه دې ته یو بل خبره هم لرم چې په دې اوایلو ورځو کې چې کوم لاریونونه وسل، تاسو به په رسنیو کې لیدلی چې تور کالي به انجونه اغوستي وو چې نه به مخ معلومې ده، هېڅ ځای به نه معلومې ده، دوی به راووتلې چې موږ داسې اسلام غواړو. نو هغه ټول دغه تنظیم شوی وو چې دغه هرې مېرمنې ته د دغه کال په سر باندې زر افغانۍ ورکړ کېدلې. یعنی دا هم مجبوریت دی چې یو ښځه د مجبوریت نه د زر افغانۍ په مقابل کې دغه تور کالي اغوندي او راځي د خپل زړه خلاف، د خپل فکر خلاف، د خپل ژوند خلاف چې وایي چې زه دغه اسلام غواړم، زه دغه حکومت غواړم. نو دغه ټول شان له مجبوریت کېږي.
په اخره کې یون صاحب، تاسو ته براسم، تاسو څه ویل غواړي افغان شوځو ته چې دوی څنګه باید خپل امیدونه له لاسه ورنکړي او یو روشان راتلونکي ته سترګې په لاره اوسي؟
ما تاسو ته مخکې وویل چې مبارزه به کوو. افغانستان ډېر وروسته پاتې یو ملک دی او بل صنعتي ملک دی، ځکه په دې حالت کې یعنې د نارینه او پویول زمونږ دپاره ډېر اړین دي چې باید نارینه په دې پوه شي چې ښځه حقوق یعنی څه. تاسو وګورئ، همدا اوس زما خور ویل چې په کابل کې یو تعداد ښځو چې خپلې وظیفې د لاسه ورکړي په کور ناست دي. اما که موږ وګورو تقریبا 34 ولایتو کې زمونږ اکثره ښځې تعلیم یافته نه دي، یعنی په سلو کې نه تعلیم نه لري. اما د هغې نارینه و کار کوو او دوی دپاره به یو څه برابرول. اوس هغه نارینه ټول په کور ناست دي، کار نشته، نشته. موږ باید اول دې ته پام وساتو چې دغه ټولنه څه رقم د دغه بحران نه لري کو.
ډېر زیات مننه اغلی آرین یون صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او مسکا سنگر نیازی تاسو هم چې له موږ سره مو وخت وېستی او خبرې مو وکړې. اوریدونکو د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و.
اگر ما اشتباه نکنم تانوز مشمه قانون بانکداري نه لري
نور هغه سیاست مداران چې مش افغانان په جبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې دی شي باید غوي اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.